درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته افغانستان د 2025 کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په شاخص کې 115 مقام لري چې دا د رسنیو د جدي محدودیتونو او د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا RSF د 2025 کال د نړیوالې رسنۍ ازادۍ د شاخص لمخې افغانستان په 180 هیوادونو کې 115 ځای لري چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامدار خراب وضعیت ښکارندوی دی. هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجه لوړ شوی خو له سلو څخه یوازې 10.8 نمرې ترلاسه کړي چې د رسنۍ د ازادۍ دوامدار بحران ته اشاره کوي. بی پولي خبریالانو نن جمعه په خپل کالنی راپور کې دا هم ویلي چې اکثره ښځینه خبریالانو د ګواښونو او اندېښنو له کبله په افغانستان کې دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پاکستان، ایران، هند او ترکیه په شمول په دریمګړو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ستونزې نن په یو غونډه کې چیړي. د سازمان ویلي چې د دې مطبوعاتي غونډې په ترڅ کې به 450 افغان خبریالان یو پرانیستی لیک لاسلیک کړي او له ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو څخه به په دریمګړو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ځورول کېدو په شمول د بیلابیلو ستونزو د حل لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سلګونه افغان خبریالان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، خو اوس په دغو هیوادونو کې د نورو افغانانو په شان د اخراج په شمول له راز راستونزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتو د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وچکالۍ له کبله له رامنځته شویو شرایطو سره د مبارزې لپاره 16.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. دا خبره د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوچارک پرون پنجشنبې وکړه. د سرمشي ویندوی وویل دا نوې بودیجه هم لومړنۍ او هم تر ټولو لویه ګډه مرسته ده چې په افغانستان کې د وچکالۍ په وړاندې د مخنیوونکو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې پیښو کې په دې پیسو کې 6.6 میلیون د عاجلو مرستو د مرکزی صندوق لخوا او 10 میلیون ډالره د افغانستان د بشري مرستو له صندوق ورکول کیږي. د دوچارک په وینا د بودیجه به د وچکالۍ تر شدت وړاندې د نغدو پیسو او مادي مرستو له لارې د خوړو امنیت، کرنې او مالدارۍ، اوبو، حفظ الصحې، روغتیا، تغذیې او ساتنې په برخو کې خلکو ته ورکړل شي. د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر په دوام کې سلګونه کورنۍ د پنجشنبې په ورځ له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس ویلي چې 141 کورنۍ هیواد ته ستنې شوې دي چې له دې ډلې 200 کورنۍ د ننګرهار د تورخم له لارې، 245 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې، 115 کورنۍ د نیمروز د وریشم پل له لارې، 8 کورنۍ د پکتیکا د انګور اډې له لارې، 19 کورنۍ د هلمند د بهرام چې له لارې او 103 کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته راستنې شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې یادو کورنیو ته د طالبانو له لورې مرستې ورکړل شوي دي. د چهارشنبې په ورځ هم 955 کورنۍ له بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته راستنې شوي دي. ملګرو ملتو ویلي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیرته راستنېدونکو ته سرپناوي برابرې کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د امریکا د ملي رادیو او تلویزیون د بودیجې د بندولو فرمان لاسلیک کړ. ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان کې د امریکا د عامه خبرونو ادارې ته چې یادو دولتي رسنوي ته بودیجه ورکوي امر کړی چې د دې رسنوي مالی ملاتړ بند کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې دا فرمان د عامه خبرونو ادارې او نورو فدرالي ادارو ته لارښوونه کوي چې د ملي رادیو او د عامه تلویزیون لپاره فدرالي بودیجه بند کړي. د ولسمشر ترامپ اجرایی فرمان هم داراست دا ادارې مکلفوي چې د رسنیو د غیر مستقیم دولتي تمویل سرچینې له منځه یوسي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د دې اقدام دلیل د یادو رسنیو راپورونه بې پرې نه دي. ویل شوي چې د دې دوه دولتي رسنیو بودیجه شاوخوا 500 میلیارد ډالر وه.
Thank you. د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشهې دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي ازادي په چپو کې خبرونه ده. په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتما اوریدلی چې د پاکستان او هند ترمنځ اوضاع ترنګل شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو. په دې خبرونه کې وروسته درته میلمانه هم در پیژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورټ په دې موضوع باندې واورو او دا واورو چې تازه پکې څه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږ ویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلي تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخته غوسه وپاروله او صدر اعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
دوستانو په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتنه دي چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل مو واوریدل. زه راځم میلمنو ته پرته له دینه چې مقدمه نور وایم. غوث جانباز د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ دی، همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پلاور اچوي. وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
مننه تاسو ته، خبرمنه تاسو ته، نور دوستانو ته او ټول افغانستان ته مو اوږه ته سلام او درناوی. که زه فکر کوم چې دا اوسنی کوم کړکی چې رامنځته شوی دی دا ډېر بریده تر هغه ځایه چې زما د تحلیل ما په اجازه راکړي تصادفي نه ده. څو خبرې دي. یو خو د واشنگتن د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنگتن او د هندستان د نږدې کېدو په مناسبت او دریمه دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظراتو یو لویه انزوا او لویه لوی کړکېچ کې پروت دی او همالته درومي. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه دیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه یې چې همیشه دغه سې پروژهیي تروریستي او نورو کړکېچو ته لمن وهلې ده او دوی وار په وار اوس خپله په دې اعتراف کوي چې نن په څو لسیزو کې خرابکاري کړې ده، تروریستان حمایت کړي دي او د نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د لویدیز د برېټانیا د لوبو کار شوي هست او د هغو دپاره م کار کړی دی. نو او څه پوهشه چې بیا هم سبا دغسې یو بل اعتراف موږ د دوی نه واورو دا چې دوی د دوی هغه کومې ډلې ټپلې چې دي چې دوی په وار په وار هغوی هم تمویل کړي دي، هم یې تجهیز کړي دي، هم یې پرتاب کړي دي کشمیر ته، افغانستان ته. دا یو بالکل لکه لمر یو واقعیت. البته چې د دوی هغه ویشل شوي برخه هغه ویشل شوي دیپ سټیټ چې موږ دننه په پاکستان کې د هغې په استبلیشمنټ کې د هغې په استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري، هغه برخه چې غواړي چې دغه کړکېچ په یو تقسیب ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقع اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي، چې هغه مثلا د چین د منافعو دپټول دي، د یو خوا بله برخه د دوی خپله په هېواد کې د چین ډېر زیات طرفدار دي، د چین قرضدار دي. نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کړکېچ ته لمن ووهي او په دغه کې خپله ګټه وګوري. خو خبره دا ده چې اوس بین ملي اړیکې، بین ملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی، یعنې پاکستان په هر حالت کې د دغې رامنځته شوي اوسني کړکېچ نه، چې هغه هم دننه دننه په پاکستان کې یو عالم آباد لري، پس ویني چې سیمه ییزه شخړې، قومي شخړې، مذهبي شخړې، اتنیکی شخړې د هېواد کې اوس بیداد دي. او خامخا به د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري، ښه موږ اول بله شکه چې ویلی شو چې د دې بڼه به څه ترتیب وسي، دي یعنې څه رقم ته به هند خپل ګزار کوي، خپل غچ به اخلي، هغه به نرمي یا به داسې یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې کېدای شي خپل غچ واخلي، چې حتما یعنې داسې بې ځوابه خو نه پاتې کېږي هند. اما هند چون همیشه یو محتاطانه سیاست غوړه کړی دی، خپل
جانباز په دغه موضوع ته لږ ورسته براشو چې وړاندې به څه کیږي. تاسو مونږ په یو ګروپ کال کې راخستی لاتمر صاحب سره، نو کله چې یو خبرې کوي دی بل مایکروفون که په همدغه بندي، بیا یو څه غږ په د دواړو په هغه ټکر نه کوي او خبای اورو. اتمر صاحب تاسو راته دا وایي، تاسو د جانباز صاحب خبرې واورېدلې، هندوستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څه ونډه نه لرو. فکر کوي چې هندي لوري د خپل دغه تور لپاره کافي اسناد او شواهد لري، ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دې موشي.
من نه هم څه تاسو جناب جان باسب ته لیدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه و نیکیله. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پاکستان خو دغه او یا کلونو کې کله چې د کشمیر په سر هندوستان سره دوی په جنگ جګړه باندې بوختي، دوی ترهګرې ډلې روزلې دي. او دا د اوس خبره نه ده، ډېر پخوا کې چې څلور ځلې هند او پاکستان سره مخامخ وجنګېدل، په دغه ټولو جنګونو کې دوی د دغه د ګټه استفاده کول. اوس هم دا خبره کوي چې په دې 15 کسانو کې دوه کاملاً د پاکستان تبعید، درې نور کسان دا د کشمیر کسان دي د پروګرام، او دغه دوه کسان تذکره د پاکستان لري، هویت د پاکستان لري. د بل خوانه په کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسو که اوس معلومات ولرئ، حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په ګوهر ټاون کې اوسیږي، او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغې حفاظت کیږي. دغه د هند د سټلایټونو له خوانه کوم فلمونه چې اخیستل شوي دا د هند په رسنیو کې راغلل، او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي، او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مسله دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ دېرش ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، ټیلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات دغه ډلو تر شا ولاړ دی.
بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنباز صاحب ته ورشم. جنباز صاحب، تاسو راته دا ووایئ، همداسې چې مخکېم تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو هم واورېدې، پاکستان وایي چې بې طرفه څېړنې دې وشي، یعنی د بې طرفه څېړنو نه د دوی موخه څه ده؟
پاکستان خو باید یو څه ووایي. خبر دا ده چې بې طرفه څېړنه دا د هند یو حق دی چې ورته غاړه کېږي که کې نه کېږي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې کاره برید شوی دی، او د هند لوری وایي چې موږ هره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې تر هزار برید کې ښکېل دي، هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي، او موږ د هغوی تلیفونونه تعقیب کړي دي او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنې هم خود سه هادي هیواد نه دی چې هوایی تور پوری کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دې ته غاړه کېږدي چې کوم هیواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. که چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتماً خپل غچ اخلي، هند هرو مرو په پاکستان برید کوي. دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب اوسیږي، دې باندې کېدای شي چې بحث وشي، اما هند نشي کولی، یعنې د هغه حیثیتي نظره، د سیاسي نظره چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولې دي، احضارات نیولې دي، خامخا او بله دا چې هند وار په وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تحویر پیدا کوي او مجازات کوي به، او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي، تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا پرې مانا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته، بې له شکه. او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې اسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري، څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدای شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو کړکېچو ته په کتو، او بل دا چې چین یو بل آسیب پذیری هم لري چې هغه د چین سره د هغې ترینګلتیا ده. نو دې ترتیب کېدای شي چې وروسته د هغې چې هند لتر لگا دغه حیثیتي حالت نو وزي او یو جزا ورکي پاکستان ته بیا کې د شي څه جوړ جوړه او د دې فمنس یو متارکه رامنځته شي اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده
مننه جان صاحب دې ته به
نور به هم
ورسته به دې موضوع په دې نور اخونو باندې هم بحث وکړو بیرته زر اعظم اتمر صاحب ته خغل اتمر تاسو مخکی خغلی جانباز ویل چې هند به یو د اکادما د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې تاسو نن زلرو دی به بیرته تاسو سره د تماس روکی دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړې دی آزادۍ په چپو کې پروګرام کې خبرې کوو نن د هند او پاکستان ترمنځ په ورستی زیاتیدونکې تاوتریخوالی باندې غږیږو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنې کم شخړه چې را پیدا شوې ده د کومې خواته لاړ شي پاکستان د بې طرفه تحقیقات غوښتنه کړې ده هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند او واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي حمله په کشمیر کې په یو سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوی دي بیرته سره ملمانه وصل دي د تخنیکی ستونزې له کبله بخنه غواړو اتمر صاحب مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي دي تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دي څه فکر کوي داسې لن ځواب کرا کوي چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم هند تر فشار لاندې هم دی د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي دا چې هر چا کړی څنګه یې کړی د چی په خاطر یې کړی خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکوي ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لري زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي او که دغه جګړه لوی جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي زه په دې باور یم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند د خوانه ترسره کیږي او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی دې کې سیمه ته زیان دی دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنه دي او محدود عملیات یا د دوه ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي
ډیره زیاته مننه جانباز صاحب تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی خو راته ووایه چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړې د پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده د نن اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي دا راته ووایي او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخواني تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لوری ښایي په بلوچستان کې له بلوڅ بلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول د دوی یو اورګاډی تم که له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي
اوله برخه خو ما د اتمر صاحب اتفاق ته نظر دی زموږ نظرونه سره نږدې دي سره پورې ورته دي هغه هم داسې ده هم به هم حتما خپل غچ اخلي خپل گزار به کوي دا چې بڼه به څه اوسېږي او شدت به څه اوسېږي دلته کېدای شي شما د پس نظر لږ متفاوت اوسېږي خو هغه پروا نه کوي اما هم حتما او هرو مرو یو اقدام کوي ځکه چې خبره خپل ډېره حیثیتي کړې ده ځان ته یوه خبره بله خبره دا چې ګوري هیڅ هیواد په مستقیمه توګه غیر د ایران نه حاضر نه شو چې منځګړتوب متحده ایالات په غیر مستقیم توګه د هند نه ننګه کوي روسیه کاملا خاموشه ده عمومیاتو کې غږیږي یعنی د ډیپلوماسي عمومي ژبه اصولي ژبه کاروي چې خواهی دی زغم نه کار واخلي او خبرو ته دا خبرې اوس نور هیوادونه یوازې ایران د منځګړتیا اعلان کړی دی چې هغو ته نه پاکستان او نه هند کوم ځواب نه دی د دې ترتیب نور هیوادونه مستقیما نه غواړي چې په دې ترتیب تېر اوسېږي اما سیمپاتیګانې معلومې دي چې د ډېرې هیوادونو سیمپاتي د هند خواته ده یعنی خواخوږي
یا جنباسه ما دی بلوچستان پاړه مو پختل دی بلوچستان کې پورسو کې ها مهرباني
هغه می پیاد ګوري هند خو وار دغه ستورونه لګوي او په پاکستان دا تورونه خو همیشه پاکستان لګولې دی او نه یوازې په هند بلکې زما اوس په هیواد په پاکستان باندې اما خبره دا ده چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو دایره دا د بلوچستان د خلکو دایره ده بلوچستان د لاسیزو په تراس کې د قانونو په تراس کې د خپل ازادي لپاره مبارزه کوي نه د هند لپاره دا چې بلوچستان په څه ترتیب په کومه طریقې اصلي هدف لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښيي چې بلوچستان مثلا د افغانستان ماته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چې دوی د افغانستان د لاسه کړی وسیږي یا هند په دغه کال کې ښکېل وسیږي پاکستان دومره بې انصافي دومره جفا دومره ظلم د بلوچستان په پښتنو په مقابل کې کله ریچ د دغه بلوچستان هر خانه د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر
دی ډېر زیات
او هغه هر شي ته لاسه شوی چې خپل حقوق تر لاسه او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي ځکه دې چې خپلو ته متوجه شي خپل سیاست ته متوجه شي په هیواد کې متوازن مساوي او صادقانه سیاست په لکه مخصوصا اقتصادي سیاست د ژوند د کچې د لوړتیا لپاره چې بلوچستان یو غریبترین ایالت دی د اوسني پاکستان ځکه دې چې دې ته فکر وکړي هغه بلوچستان په زندانو کې اچوي زپی
یعنی تاسو غواړئ چې دا یو خود جوش حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې سره
هیڅ دنیا کې او تاسو وګورئ په لاره هیڅ هیواد بلوچستان نه محکوم دی تصادفي خو نه ده چې دنیا حتی د پاکستان دی نږدې متحدین لکه برتانیا او امریکا او نور دی وګورئ
مننه جناب صاحب ما مخکی ول ډاکټر صاحب عاطف مختار هم را سره دی د تم هر کله وایو مونږ دی شماري په وسلولو کې یو څستون سره مخ شو خو خدای وسره سره وصل شو ډاکټر صاحب تاسو راته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا هم خده چې تاسو نظر واورم د هند او پاکستان ترمن چې ورسته کړکی چې رامنځته شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني
سلام تاسو ته استاد لوتری ام ملت او درنو ملګرو ته چې په دې باس کې موږ سره برخه لري زه په دې اند او باور يم چې تر دې مخه چې دغه پښتنه ته جواب ورکم افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق لا نه پیلای او به طرف دریز د افغانستان د ګټو پرانا کې افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې تخیل نشي چې هغه د افغانستان لپاره خپایلی نه لري ام داوس په افغانستان خپل اثرات لري دی واګه سرحد تړلې په افغانانو تجارانو باندې اثر لري خو افغانستان د ستراتیژیک له نقطې نظر په دغه حساس شرایط کې چې دلته د دوړ ورخونو نه د جنگ او د جګړې کوښونه کیږي افغانستان لپاره څه په کار دی افغانستان باید هغه ناپېلې د افغانستان د ژوند لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره افغانستان د پایښ لپاره مفید او موثر وي په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېلې به طرف پاتې شي دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی او د نن په پاکستان کې چې څه افراطی ګروپونه دي او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په هغه باندې پنګونه کړې هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړ اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته په نورو ملکونو کې هم شته دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد داسې دي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد الته مقاومت کوي یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی مقایسه ای دل داسې وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي اما دغه جګړه شاید هغه محدود دې ته ونه رسیږي چې تمام عیار جګړه کې چې په دې کې دوه ملک داسې انوال سي چې دواړو خو غټ سلاوي استعمال کړی دواړو خو وران سي فکر کوم چې دا به ونشي اما داسې جګړه به منستر راسي چې هغه محدود په دې کرشه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي او هند نړۍ ته هم وشي پاکستان ته هم وښي که د نوروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ ستاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکوو بله
ډاکټر صاحب لن را ته دام وای چې تاسو وویل چې د افغانستان سیاست دی د بلوچو پاړه باندې ناپېلې خو په تیر تاریخ کې داسې نه وو د بلوچو ملاتړ دی اوس خو خیر طالبان دی هغه بهرنی سیاست هم ډېر څرګند او معلوم نه دی او کدیم لا پاکستان سره
اړیکې په تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه وو بلکې ظلمانه وو زمونږ په امور کې مداخلت کوه
وس
در د هیڅ داسې یو جګړه تره او بر نه دی افغانستان د هیڅ یو داسې ملي ګټ هي همدا وایي ځکه په افغانستان په دغه نظام تور په شرایطو کې نه لګو چې افغانان د بلوچستان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټ دا دی چې موږ د چا په امور کې مداخله کوو د بلوچستان سترګل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوچستانو اړه لري پر افغانانو هیڅ اړه نه لري په دې اساس شرایطو کې افغانستان غوړي دغه حال
په الی ستراتیژیک بهتره نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب د پاکستانی ځینی چارواکو لخوا نه وخت په وخت د غیدارا پورته کیږي چې په افغانستان کې د وسنی طالبان چې واکمن دي حتی تر دې پورې ویل دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند ملاتړم پاکستانی طالبانو ته جلب یې هم بلوچستان ته دا وځي
افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري طالبان من هیڅ دی او ډیفیکټو سټیټ هم د حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې خپل نظام لپاره یو تعریف ولري که هند د افغانستان سره تعلق لري دا په د معنا نه دی د کلش مونږ وایو متوازن او بی طرف سیاست زمونږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان هیڅ تړاو نه لري او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي دا پاکستان دی چې مونږ ته ضرر رسولی زمونږ
مننه ډاکټر صاحب زه اتمر صاحب ته ورزم مننه اتمر صاحب زه بیا یو بل اړخ ته زم چې هغه په هند کې دی مودی دی حکومت سیاستونه دی د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دی د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې اقلیت راځي او همدارنګه د غویم دی د کشمیر خلک هم چې دی په ځینو بڼو باندې غندل شوی دی انتقادونه ور باندې شته دی نیوکې ور باندې شته دی په کشمیر کې دی وضعیت په اړه چې کوم ریپورټونه دي لږ تر لږه هغه څه چې پاکستاني سنې راپورته کوي هغه ځینې بوګنوون کې دي مثلا وای دغه سیمې ته نور هندي ټبري خلک را لیږدولې دي دغلته مسلمانان او اسلامي کمیونټي تر فشار لاندې راوستي دي څه فکر کوي چې دا څومره د دې سبب کیږي او هند څومره چمتو دي چې واقعا هغه څه چې اصول دي او څه چې د خلکو حقونه دي دا ورکی په ځانګړې توګه دي مودي تر واقع لاندې هند
بلکل ساس خبر سید خپل مودی دی مودی حکومت داس هندیان خپل وای چې دا د پندتان حکومت دی یعنی هغه مذهبی هندو دل دی چې د نورو ډلو یا مثلا مسلمانان چې پین کې دی سکان چې پین کې دی نور اقلیتونه چې پین کې دی د هغوی سره دوی جدی مخالفت او اختلاف نظر لري تیر تور از که ما خپل دغه موضوع تعقیب وو که او مسله اسلامی بنا درلوده دی او زای د وقف کول د پارا تاسو پیږی چې خپل وقف په اسلام کې یو مسله ده چې د اسلامی لیدلور نظر وقف کول په اسلام کې ده دوی دغه وقف د اسلامي هغه نه واخیسته هندوانو ته یې ورکړه یعنی په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېرې سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه دی په کشمیر کې هم دغسې دی دوه درې کاله مخکې خپله د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او د دوی مستقیما د هند حکومت پورې مربوط کړ چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي برعلاوه چې خلک ناخوښ دي دا مخالف د هغه بین المللي توافقات دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی نو په دې توګه د نرندرا مودی حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورو مذاهبو سره دوی مخالفت کوي
جنبه سه پام دی موضوع باندې تاسو نظر څه دی نړیوال ریپورتونه یو شمیر داسې خی چې په کشمیر کې د هندیز واکونو یا د نریندرا مودی دی حکومت چلندونه دی بشری حقوقو ځنی پیخیم په کې ریپورت شوی دی بشری حقوقو دی سرغړاوی پیخیم په کې ریپورت شوی دی همدارنګ څو کال مخکې لا کشمیر ناغه دی نیمه خود مختاری کم دغه چې وضعیت چې واغې تر بیرته واخیسته اول کیږي چې دغلته شدید او سخت اقدامات کړی دي چې ځایي خلک تنگ کړی دي په دې موضوع کې راتلل نظر وایي بیا په افغانستان باندې دي اغیز او خواوته سو مهرباني وکړئ مننه
سوال ډیر مهم دی او زه به کوشش وکړم چې یو ترتیب یو مالی نظر یا تحلیل خپل وکړم دا څه ده ښاغلی چې بھارت جنتا فارسی پا ہندوستان کے دے ہندوستان دے خلق اسے خیر آئے آسستی آس دا دے ہندوستان دے خلق دے آرا نتیجے دے یعنی دے سمدے دے چھ دا حیز دے چاپ فاکھا یا دے چاپ زور راغلے دے دا دے حق و خلق و رائے دیکھ ہم شک نسل چھوئی ہے وقتنا برخ دے ہندوستان دا ہندو مذہب ہے یعنی اکثریت پکے هندو مذهب هندیان درست؟ خواه اول دل چه هیچ دسی دیوار تاسو نشه پیدا کولی چه آقی که دی دیر ایزیال سیستم دی اداری یا سیاسی اجتماعی سیستم دی دیر ایزیال و سیگه چه هند هم البته چه ایزیال سیستم نده البته هم نخبل هندیان سیاوش کدی کتیشون نشتدی تصادو نشتدی کم حالات چې کله کله دیت هم درو میشه زین تقابلات تصادمات مذهبی یا اتنیکی را مستقی که دا هم زای لری بیلشه اما زفت نکم چه دا دیدی دیگه واد اغا عمومی پالیسی وستی که چه دولت دیو واری سیاسی چلند که اقلیتون منظری که یا دا هاوی حقوق سلب ترگیر بریده دکا مخصوصا دا پاکستان لاسواهنه ده دا پاکستان پروپاگنده ده البته دیگه شک نشته چه افراطی هندوان شده دی هم ده هسته چه اسلامی افراطی هم شده دی خو دیاده دی نخواهی چه لیاده او باسته چه پا پاکستان هندوستان که تر دریز سوا ملیون و نزیاد مسلمانان جوان تیو آقوی دخل جوان نه آقوی دخل جوان نه خاقلی آن رازی دی
منه
نکو در جوان سطح و کیفیت سو زلی در پاکستان در مسلمانان صفه یا در پاکستان در خلق صفه لورده او هندوستان نن سوا سلورم سنتی انقلاب در درومی او ترجیر بیده مسلمانان حتی پتول و چارو که مطرح دی یعنی افراطی دلی تفالیش تدی چه دوار و پاوله واری چه وضعیت ترکیچن کی اما پتولی زتوگه کم سازمان یافته سیاست چه هغا دی اتنیکی درزونو تا لانور هم شار ورکی زیادی کی زین نگورم البته چه دا حزب یا هندوی حزب ده اما آرائه در خلو خلق نسیست
مننه زبا ډاکټر صاحب مختار ته ورشم ډاکټر صاحب مختار تاسو د هندي حکومت پالیسي په ځانګړې توګه د خاغلی مودی د حکومت پالیسي څومره د دغه پیښې په ځانګړې توګه کشمیر کې چې رامنځته شوی یا په هند کې د وسنی وضعیت او ناخوښۍ په اړه باندې څه ډول ارزوي؟
بله
زبا یو
مختصر
عرض
ولرم د محترم جاندار صاحب د خبرو په حقله چې دا امنیستی انټرنیشنل هیومن رائټ واچ فریډم هاوس او نور ای حکومت تبعیضی چلند مسلمانانو په حق له تایید کړی بلکې په دهلی او نور ایالتونو کې مسلمانانو نه ډیر حقونه اخیستي او په ګجرات کې هم د انسانیت دی وژلو کرایم اگینست هیومانیټی کې همدغه حزب لاس درلود دا چې اکثریت ګټلې د خبرې دویم برخه دی د نړیوالو پالیسی په نتیجه کې هم د هند پالیسی د مسلمانانو بل خصوص پر ضد پاتې شوی چې دا یو واقعیت دی او نړیوال میډیا هم وایي د کې هم شک نشته چې پاکستان میډیا هم په حق له خپل تبلیغات کوي او دغه تبلیغات په نړیوال کچه اړو پاو نه کیږي ام مدریم نړیوال یا اروپا او نور ملکونه هم د مسلمانانو پر ضد تبعیض د سکانو پر ضد تبعیض او په منیپور کې چې خلک خپل خپلواکۍ لري بل موضوع دلته دا دی چې افغانان د هندوستان دی د هندوستان د حکومت سره د خپلو ملي ګټو پرانا کې تعامل او تفاهم غواړي او دغه تعامل او تفاهم د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باید تشریح شي یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوانو ووزي افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتی جګړو قربانی نسی افغانستان باید دغه سناریو نه اوزی هغه او د افغانستان ملي ګټه همدا وایي مونږ په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلی جګړې او نیابتی جګړې او استخباراتي جګړې ته د پای ټکی کیږي او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی تر کومه ځایه پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی هماغه سیمه چې مخکې وویلې بیا او ځل تکرار کوو تکراروم یې دلته چې زموږ ګټه د دوی په حقله ناپېیلې دی او زموږ دریز من حیث دی او ملت د پاکستان او د هند په حقله ناپېیلې او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په امورو کې مداخلت وکړو نه په خپل جغرافیه کې څه شی لرو نه توان لرو نه د بل داسې یو جګړې قربانی کیږو چې نورو پیل کړی دا زموږ د ملت په ګټه نه دی. آخری موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري، له بل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکوي چې موږ په هیڅ نه پرېږدو، حتما در باندې حمله کوو او له منځه دې وړو، ښارونه نیسو. تاسو یو ملک چې زموږ نه بیل شوی، که په تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نه سو کولی. په هغه وخت کې د انګلیسانو ستراتیژي او پالیسي دا وه چې باید د ستر هند جلا کړي، او پاکستان یو قومي ملک نه دی بلکې د نظریاتو پر بنسټ پانسته راغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګوري هم تبو سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخوات ایران پروت دی، هغه دوی سره دوی خپل معضلات لري، او د چین سره سره رابط لري چې اوس هم ځینې په د باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنګ منځته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم سمراسته به سرو کې غفور الله را بدایي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحې ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مانه ډاکټر صاحب حاتف مختار، اتمر صاحب تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه داسې ووایئ چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغیز او تاثیر لاندې وو. فکر کوي چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسنی وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده، او لکه مخکې چې ښاغلي مختار وویل د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بېطرفي او کنا د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه سیب پذیر دی، هر څومره چې ورته ووایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي. نو دا مو وایي چې کنه اپیل دریز ولري د داسې یو چا په وړاندې، هغه به څه ګټه ولري؟ مهرباني.
ګوره، افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنگو کې به طرف پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوي دي، یو د اوڅلوېښتم کال او نولس سوه اوڅلوېښتم کال، چې په همدغه وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړې د کشمیر په سر باندې، او بله جګړه د پاکستان او د هند په نولس سوه پنځه شپېتم کال کې و، بلې په نولس سوه یو اویاووم کال کې و، او بلې په نولس سوه نهه نویم کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلا دیش جګړه و. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان په پخوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی، او دا یو ښه سیاست دی. هر حکومت کې چې دغه جګړو ته نه دي تللي، دا د افغانستان په ګټه و. پاتې شو د کشمیر مسله. کشمیر په نولس سوه او څلوېښتم کال کې د متنازی فیهی یو منطقه ده هند و پاکستان ترمینز واقعه، او دا پا دو توتی ویشل شیو اندی کشمیر ده چه اقا جمو ده او کشمیر ده او امدغسه لداخ ده. لداخ بیا ده چین یو برخه ده، یعنی چینایی خواهد ده، دلتا غرهی سیمه ده چه ولس پکې نه، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا د سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خوا ته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلګت بلتستان بل یو برخه دی چې دا بیا نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره اړخ په اړخ دي. نو دا دواړه د مختلفو هیوادونو، یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه، همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر سیری لاندې و. ګرچې په هند کې زین داس آزادی خواه دل پا کشمیر که موجوده وی اوشته دی وسم چاگه دی کشمیر استقلال واری او افغانستان هم کله که دی کشمیر دایه پشتیبانی کرده اغا دی کشمیر استقلال ده بل پلوی افغانان رو نده کرده لکه چو اوس تفسیره که تاسی یادوری وکو مختار سن ویلی چه بلوچستان مثلا افغانستان پا بلوچستان که هیچ کله هیچ بلوچ تا دوی مرست اصلا پیسی نیدی ورکری دا تهمت غلط ده لیکن هر رژیم چی پا افغانستان که او اغا ده بلوچ و ده آزادی نه پلوی کرده او اغوی سره خواخوگی کرده لیکن چه منگه پختنو سره دا این خبره ده پختنخوا سره زمانگه ده نو پر ترتیب پاکستانیان کوشش کهی چه دی پرابلوم نو پا ایجاد سره دوی لانجه سیمتا راولی او پا دی که بیا دی دوی نظامیان دیر گتی وکی پا تیر 50 کلونه که پاکستان لدغ درکه زان پیاوره که اتوم بامی ترلاسه که دیر نظامی تجهیزات دوی دی امریکا نا ترلاسه کرد حتی دی امریکا پشتون که پا افغانستان که دوی دیر پیسی ترلاسه کرده امریکایی تجهیزات دوی ترلاسه کرده نو پاکستان ده دو طول خبرنا ده زان پا گرد استفاده کرده لیکن افغانستان پا دو طول جنگونو که ده طرفی خپل حفظ کرده او زفکر کام ارچا چه دا کار کرده پا هر نظام که دای خو کار کرده
مننه جانبه سب تا صورت دا وای چه ده پاکستان نظامیان پا دغه هواد دی واکمن پاتی که دوله پاره چی تر دیره کلا واکمن دی ظاهرن دا سره دی یا واقعیت پا توگا باندی ویلی شی چی پا پاکستان که که چه هم دیره برخی پا مارشالهی نظامونه و خو کلا چی ملکی نظامونه مراغلی دی پا ترگن دخکاری چی ملکی نظامونه پا زنگلی توگا دی بحرنهی پالیسی حتی دی داخلی پالیسی پا زینو برخو که هم لستون زو سر مختی دیر پا سادگی باندی پا که حکومتونه دی پاوز لخوا ندی دلی دی پا بل حکومت باندی بدل شوی دی دغا دول کرکیچ لپیاولی گواندی هند سرا دی پاکستان دی پاوز پا گت تمامی گی دی دوی دغا دی منابی و لکه مخکی چی اتمر سه بو ویلو کنا دی پاکستان دی پاوز پا وران دی بایو ننگوانه یا چلنج
تا یا خود از ما مثلا هیله دا ارزو دا ارزو خود وارش که دا دولت بلکل منتعرض شی تجزه چی دمان زنان شی اما وقتون بایدی چی اندی خواتا البته که دیشی دا کار بس هم آیا بل سبب آو نشی خو اندی خواتا جریانات روان پاکستان نور خپل هغه هسته ده گیر پارشی ده یو واحد دولت بسید پاتشی هغه کم والی توب شورتو ای کنه اغه سیاسیه ده گیرده که یو استعلاد پروند پشنه رسی کنه اغه والی توب خپل دلاس ورکدی نور ده پاکستانی نراتیف یا پاکستانیزم نور نچلید او کچیری هندوستان او دا که بدیگیز شکل های محاسس شو سوائیم چه رکسیا هندوستان دیت از لفت فکری چه بسی کم تمرکز یافته هدف من گزارون و وکی زین و برخو دو پاکستان او دو پاکستان اقتصاد او پاوست محسوس زیانمنسیاوی ورسه بی نو خام خواب با پاکستان که نور هم در مرکز گریز در نظامیان رو نفرت او در پاکستانیزم نفرت کچه نور هم زیاده شید دیگه هیچ وقت نشته چه هندی دکرنستان مخصوصا نظامی دکرنستانی پدی فکر کدی پدی سوچ کدی او زین نور هیوادون هم هاوتا معین نفلون ور کدی مخصوصا داس حال که چه پاکستان ده پاکستان آرازی ده پاکستان فضا او هوا تولیز تو گدیت آماده ده چه دی گزارونه سخت زیانمنش نو او بگول چه کم سیاست تر کم پالیسی تر کم حتو سیر پزرک کردی و پا هر ترتیب که چیر مثلا هند دی گزارون هم زیان منشی خو حق زیان چه پاکستان تا ستیجیک بنا ستیجیک توبا لوی واسن که رسیدی حقا با مراتب زیادو سیدی پاکستان دی حالت نه دسی آسان نوزی حتما پل زیان منکیه با گوری اقتصادی نظامی اتنیکی سیمعیزی لانجی چه پا پاکستان کشتون دی حقا با نوری هم زیاد شی او هیله
نشم بسیوش مننه غوث جان باز زبا بیر تراشم ډاکټر صاحب سره بخپل خبري راټول کم د خبرونه وخت را پسی را په ختمېدو دي خغله مختار تاسو را ته خپل خبري د مجموعي بحث راټول کی تاسو ویل چی د افغانستان لپاره په سیمه کې د دوړو هوادونو ترمنس کړکیچ ګټه و نه لري د دې لپاره څه دلایل شته ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نصیب پزی ریدی
دکه هیڅ شک نشته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دی او افغانستان ته ضرر رسیدلې او د افغانستان په امور کې پاکستان مداخلت کړی او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی اما زمون د ملت یا د افغانستان د ستراتیژي بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو د افغانستان ملي ګټې همدا وایي داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بلې نیابتي جګړې ښکار شي دا ما هیروی چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري افغانستان کې لا تر اوسه د یو قدرتمند توانمند پر خپل پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري د افغانستان په واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د توان لري چې د نورو جګړو کې داخل سي یا افغانستان یو بل جګړې خواته ویسي د افغانستان په ګټه نه دي کله چې موږ یو ناپېلې ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو د افغانستان ملي ګټې همدا وایي
ډاکټر صاحب ما سره وخت کم دی تاسو راته دقیق د سکه یو جواب راکې وسنی واکمن طالبان حکومت چي دي د پاره څه فکر کوي د تر اوسه پورې څه معلومات ته تاسو لاره یې دریز څه دي ځکه دیم ظاهرا له پاکستان سره پکړ کې چخته دي
د طالبانو رسمي دریز تر کوم ځای پر جماوري د لیا غو نه پیلې سیاست دی مونږ د طالبانو استاد توپ نه کوو خو طالبان دی باید د خپل ملي ګټو پرانا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امورو کې مداخلت نه دی بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپه الی او بی طرفه دی او دغه بی طرفیه د افغانستان لپاره مفید مؤثر او غیزمن او ګټور دی
ډیر زیاته مننه کوله تاسو درې وړو قدرمنو ملمنو ډاکټر صاحب عاطف مختار نه دی محترم غوث جانباز نه او همدارنګه دی قدرمن اسحاق اتمر نه همدارنګه په دې بحث کې دی زینو اوریدونکو ټلیفونونه مروان نه خستل شو لاغوی نه معذرت غواړو د خبرونه دی وصله لپاره هم دلته پایت رسو ملمنو ته یو زلبیا کور ودانې وایم تربیا خې چاري